درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکی وایي شاوخوا 2500 ایرانی لاری د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لاری له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبانو حکومت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ 5م فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه ویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 5-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 ماتې ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال اتل ولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلې و. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه خبري وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې مناکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز لکه فوختل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کې دوه لاس واخلي، د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او پر روسیه باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پاموړ به یې د امریکا لخوا وي ترلاسه کوي، دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره یو ځای کیږي او مالی امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران 2 ایلیوشن الوتکې، 1 هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرني مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلېږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبري اژانس رپورت ورکړل چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګېدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګېدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه ورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د همکاري تړون
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغې لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د خوندزیو کلنۍ آزموینه پیل شوې خو جونې بل شپږم ټولګي ورسته په کور کېنی.
زما هیله دا و چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
نور مطالب هم لرو، راسره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پور وړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا یو مسګب ده، دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل سوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شنبې په ورځ د نومبر په 22مه یې په خپل اکس پاڼه خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي و. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیون ډالر یاد شوي، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ٹی پی ایم اے او د دې وزارت لخوا د اسنادو لبیا کتنې او نهایی کېدو وروسته پیل شوی او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پلي کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیون ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل شي او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل شوی 14.8 میلیون ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل شي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل شي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشمې په ورځ د نومبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی. د نړیوال بانک پروژه داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستانه تر پاکستانه برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي. زدا دی وی مثبت کړلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رښتیا هم وایي
تر قدم خوست داد زیاته شرکتای است که برای بانک جهانی کار میکردن.
ډیر داسې شرکتونه و چې نړیوال بانک ته کار کړی وو او پروژې تطبیق کړی وي. په داسې حال کې چې دوی پورونه بیرته ورکوي لشکره پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنای پروژې تمویلوي او هغه نیمګړي پروژې چې پاتې وي بیرته پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولای شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې د روان کال د می میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملی پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تیرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مکرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي وو. د دې شرکتونو په خبره دوی د تیر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیایي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوی او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستای دی. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 1 میلیارد ډالر شتمنۍ هم کنګل کړې چې نیمایي یې وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې تر څو د متحدو ایالاتو، سویس او باوري افغان استادو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه شوه، فابریکې غیر فعاله شوې او یو شمیر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنز د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 28مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې څلوېښتو ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د سفارت د نومبر 28مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې کڅوم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکاری ته وده ورکړل شي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نور هم خوشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک په تاک یو د وظایفونو دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په هڅه افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګري زاره کړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې څلوېښت ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهراً سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړي. خدا چې د الوتکې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګري زیراکړې ورکړي لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غني، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وسه توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه د موږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي اوس مهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندېدو له امله یوازې د اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لږ تر لږ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوښتې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوه هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې پرون شنبه د ښوونځیو له څلورم تر دولسمو ټولګیو پورې زده کوونکو کلنۍ ازموینې پیل شوې. له دې ازموینو وروسته به هلکان له دولسمو ټولګیو فارغ او کانکور ازموینې ته چمتووالی نیسي، خو نجونې به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سماهله دا و چې و ډاکټر شم خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولای خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیراتلونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان د شپږم ټولګي زده کوونکي د کابل له کاتې نو سیمې د اوسیدونکو سپوکمه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو کړو تر دولسم ټولګي پورې پانتونه وي خپل درسونه وایو د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو د پاره وسوکو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له څلور تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ازموینې به د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزم قیمت سیمې اوسیدونکي کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه، ویل دا چې نور نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې یم او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډېدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیب داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان نجونو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران
انسانی. دا پریکړه یوازې یو ښوونیزه پریکړه نه ده، یو انساني ناورین دی. د ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی، اجباري ودونه زیاتېږي، بې وزلي پراخېږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسېږي او ټولنه وروسته پاتې کېږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت، هیڅ ایدیالوژي دا حق نه لري چې ماشومان له خپل راتلونکي بې برخې کړي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا پر افغان جنو د زده کړو بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ دی او په وار وار له دوی غوښتل شوي چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریځ نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلدرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی دی چې تقریبا 14 میلیونه افغان ماشومان د سری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ټینګار کړی دی چې روغتیایی خدماتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمیر افغانان هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
دا به مریضان
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وای واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوی، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 28 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغي لامل ومړ. دیوای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغي اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای، سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوی او د روغتیا سانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخه یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله باندې چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده، ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی. ریچارډ بنټ د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه چې که افغان خبریالان اړینې سرچینې په واکه ونه لري، زموږ توان به په دې اړه چې پوه شو افغانستان کې څه تیریږي په جدي ډول کم شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د طالبانو لولوري پر رسنیو او افغان خبريالانو لګول شوی محدودیتونه د خپل واک فکر او هغې فضاوی د لمنځه وړلو لپاره د افراخي هڅې یو برخه ده، کوم چې افغانان پکې وکولای شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارډ بنر د جمعې په ورځ نومبر په 28 د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence
دغه اقدامات د دې پراخي حادثه برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړی او غو فضاوی لمنځه یو سي چې افغانان په پښتني کولای شي تخیل او یا هیله ولدي. پولیس اغیز جوړ دی او یوازې هغه ازادي نه غزملوي چې مخکې یادې کړې. افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو امکاناتو لوګدمحال ځپن سره مخ دی.
identity and future possibility
نوموړي د جلاوطن رسنیو او افغان خبریالانو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ که خبریالان د خپلواکو راپورونو لپاره قوي اراده لري خو اړینو امکاناتو ته لاسرسی ونه لري د افغانستان د روان وضعیت د درک کولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان یامسو لخوا جوړه شوې وه. په ژنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپله وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقونو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبریالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو، نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. زموږ له ګډون کوونکو نه او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبریالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کیسونو ته ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو لبیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبریالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندي ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 25 ډیر محدودونکي فرمانونه هم ورکړل شوي دي. د بی پولي خبریالانو نو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 155 ځای لري.
په دې ورستیو کې په دوبی ښار کې په یو غونډه کې د ټکنالوژي د ورستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د انسان په وراثت کې د بدلون، مصنوعي ځیرکتیا، د ټولنو په جوړښت کې د پرمختګونو او د بشریت د راتلونکي د جوړونکو عناصرو په اړه پراخ نظریات وړاندې شول. د دې بحثونو یو مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د موندنې لپاره پر هڅو متمرکز وه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د دوبای د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې جوړه شوې وه، لزمکه هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لزمکه لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څیړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څېړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکي لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله پیرل. د دوبۍ د راتلونکي په سګنۍ ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.